طبي زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د شپږم دورې د شپږ وشتمې درسي خبرونه ګرانو زده کوونکو ستړي مشای خدای دې وکړي ټول قدر منځ زده کوونکي به جوړ وای او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوي وای. پوهان آرین د نن ورځې په نوي درس پیل کوو. ازی گرانو زکون کو د کتاب و درشما صفحه پیدا کړی. نن د انسولین د غدر سره پیلو. په تیر درس کې د تریخی په حق لموک پوه شو. تریخی د بایلری سیستم یو برخه ده. په تریخی کې بایل یا صفروی مایع ذخیره کیږي. په دې هم پوه شو چې تریخی د اناټومای له نظره درې برخې لري، فنډس، باډی او نیک برخه. لغې نه وروسته مو د پانکراس په هکله درس را پیل کړ. پانکراس ډیر اساسي او مهم درس دی. ګورئ د پانکراس په اناټومای باندې هم غږیږو، تر څنګ یې د پانکراس په واسطه چې یو ډیر مهم هورمون تولیدیږي هغه انسولین دی، د هغې په هکله هم غږیږو. شپږ دیرشمه صفحه منځنۍ برخه کې پانکراس لیکل شوی دی. پانکراس د ګیډې په شاتنۍ برخه کې موقعیت لري. ګورې د ګیډې په شاته برخه کې تقریبا موقعیت لري یا د معدې شاته موقعیت لري. پانکراس ژیړ رنګ او د زمري لکۍ ته ورته شکل لري. لاندې لیکل شوی پانکراس اناټومي. پانکراس د څلورو برخو څخه جوړ شوی دی. څلور برخې لري. لومړی هیډ، دوهم نیک، دریم باډي، څلورم ټیل. پانکراس انزور کې وګورئ ژیړ رنگ ورکړی دی. پانکراس څلور برخې کومې دي؟ هیډ دی، نیک دی، باډی ده او ټیل دی. دا څلور برخې لري. ودرشمه صفحه کې لیکل شوی دی پانکراس په بدن کې یوه میکس ګلینډ ده، یعنی هورمونونه او انزایمونه دواړه تولیدوي. هم هورمون تولیدوي لکه ګلوکاګون هورمون، انسولین هورمون، او هم انزایمونه تولیدوي لکه لایپیز، پروټیز. دته موږ وایو چې میکس ګلینډ. بل لیکل شوی دی د پانکراس څخه د ځنګړي قنات یا پایپ په واسطه د پانکراس جوس کوچنیو کولمو ته راځي او د خوړو په هضم کې رول لري. پانکراس څخه د یوه پایپ په واسطه نه د پانکراس په واسطه چې کوم جوس جوړ شوی دی. ګوری میده هم جوس جوړوي چې هغې ته ګاسټریک جوس وایي، د میدې جوس. بل د پانکراس جوس دی چې هغې ته پانکریاټیک جوس هم ویلی شو. دا د یوه پایه په واسطه کولمو ته راځي او خواړه هضموي. لیکل شوی دی صفروي مایع او د پانکراس جوس کولمو ته د یوې لار څخه ځان رسوي. ښه، انسولین دا زموږ نوی درس دی. انسولین په لنډ ډول مخکې لیدې چې درس ته داخل شو، د انسولین په هکله زما د څو خبرې ډیر په غور سره واورئ. انسولین یو هورمون دی. د چا په واسطه افرازیږي او یا جوړیږي؟ د پانکراس غدې په واسطه. بیا وینې ته ځي او بالاخره یوه ډیره مهمه دنده ترسره کوي چې د هغې په اړه اوس غږیږم. ګورې انسولین نوم به مو ډیر اورېدلی وي. انسولین وظیفه دا ده چې د وینې د رګونو څخه ګلوکوز حجراتو ته ورسوي. زموږ ټول حجرات په میلیونونو حجرات د ګلوکوز ته اړتیا لري. ګلوکوز د حجراتو خوراکي مواد دی. هغه خوري ګلوکوز بینو په انرژی بدلوي. د ګلوکوز په هکله به ووایو چې دا د حجرو داخل ته دننه کیږي، خو په کومه لار چې دننه کیږي هغه لار ورته انسولین برابروي. د انسولین پر مټ حجرو ته ګلوکوز دننه کیږي. د داسې یو مثال لري لکه یو ډانډ یا هاوس دی، هغه پټ شوی دی، هغه ته لار نشته. نو ډنډ ته به اوبه څنګه دننه کړو؟ نورې اوبه خو انسولین راځي په دې ډنډ کې سورای ورته کوي. که ډنډ حجره فرض کړو، سورای ورته کوي تر څو نورې اوبه ورداخلې شي. دلته حجرې داسې دي چې ګلوکوز په خپله وردننه کیدلی نه شي، انسولین باید راشي په حجره کې ځای وکړي او دغه ګلوکوز وردننه شي. ګوری انسولین باید راشي، انسولین دا هورمون، او هغه ګلوکوز چې و حجره ورته اړتیا لري هغه راونیسي، هغه ګلوکوز د حجرې داخل ته ورپوش کړي، ورټیلای کړي. دا دنده د انسولین ده. اوس که چیرې یو نفر ډیر خواږه استعمالوي، خواږه خوراکونه، قندونه، ډیر غوړ استعمالوي، معمولا هغه خوراکونه ډیر خوري چې هغه ډیر ګلوکوز تولیدوي. ځکه که چیرې موږ غوړ خورو، غوړ هم په ګلوکوزو باندې بدلیږي. که چیرې موږ کندونه خورو، یعنی هغه خوراکي مواد چې ډیر ګلوکوز لري یا سیکراید لري، یو کیماتا کندونه، دوه کیماتا، درې کیماتا، دا ټول بلاخره په ګلوکوزو بدلیږي. نو کله چې په وینه کې په دوامدار ډول ګلوکوز زیات شي، زیات شي، زیات شي، نو هلته په دوامدار ډول باید انسولین هم ډیر جوړ شي. ښه فکر وکړئ، انسولین هم باید ډیر جوړ شي د دې لپاره چې دا ډیر ګلوکوز چې په وینه کې دي دا حجرو ته داخل کړي. کله چې په وینه کې ګلوکوز بې حد زیات شي، دې ته بیا هایپر ګلایسیمیا وایي. نو پانکراس مجبوریږي چې زیات کار وکړي، زیات کار وکړي د دې لپاره چې زیات انسولین جوړ کړي، او زیات انسولین بیا دا کار کوي چې زیات ګلوکوز راواخلي، د حجرو مینځ ته یې ورکړي. نو کله چې داسې یو حالت دوام پیدا کړي، پانکراس زیات کار کوي کوي کوي، بالاخره یو وخت راځي چې د پانکراس بیتا سیل یا هغه حجرې چې انسولین جوړوي هغه له کاره ولویږي، هایپرټروفي وکړي. د ډیر کار په پایله کې حجرات غټیږي او بالاخره له منځه ځي، سوځي. نو کله چې هغه خپله وظیفه بې پرېږدي، نو په وینه کې د انسولین له کمښت سره یو انسان مخ کیږي. کله چې انسولین جوړ نه شي یا په کم اندازه جوړ شي، نو په رګونو کې د ګلوکوزو ساویه نور هم زیاتیږي، بالاخره مختلف اعراض علایم ورکوي، یو نفر ډیر تږی کیږي. ځکه ګلوکوز غلیظ دی، ټینګ دی، نو د یو کس وینه ټینګیږي. کله چې ټینګه وینه دماغو ته ځي، د تند سنټر یا تلس سنټر د هغه فعالیږي، یو نفر ډیرې اوبه څښي، دې حالت ته شکر وایي. ګورئ، شکر رامنځته کیږي ځکه په وینه کې ګلوکوز زیات شول، انسولین نشته چې هغه حجرو ته ورکړي، حجرې مصرف کړي. نو بالاخره یو نفر ډیر تږی کیږي. بل لور ته پښتورګي کوښښ کوي چې دغه ګلوکوز له وینې څخه بهار کړي، د تشو متیازو یا د ادرار له لارې هغه بهر ته باسي. نو هغه کسان چې شکر ورته پیښیږي، د دوی په ادرارو کې ژیړوالی راځي، ژیړ رنګ لري، هلته همدا وي چې ډیر ګلوکوز بهر ته ځي. نو کله چې ډیر ګلوکوز بهر ته ځي، ډیر تش امتیاز هم ور سره رامین سکیږي، ځکه ګلوکوز خو وچ نشي بهر تتللی، باید زیات ادرار هغه ور سره بهر شي، د رګونو څخه مایات راکمیږي. ګلوکوز داسې خاصیت لري چې ازموټیک ورته وایي، یعنی اوبه هم راکش کوي. نو دغه یو کس هغه د ډیرو یا پولی یوریا حالت ته ځي، یعنی ډیر ادرار کوي او ډیر تګی کیږي، ځکه چې په دوو میکانیزمونو سره، یو یې له وینې څخه زیاتې اوبه وځي، بل یې وینه غلیسوي ټینګوي. نو دا د شکر ناروغي شوه چې رامنځته شوه. ښه، راځئ اوس که چیرې موږ متن وایو په ډېرې اسانۍ سره پوهیږئ. و درشمه صفحه، انسولین دا تر ټولو مهم هورمون دی چې د پانکراس په واسطه تولیدیږي او بیا وینې ته انتقالیږي. ګورې مهم هورمون دی، پانکراس په واسطه تولیدیږي او بیا وینې ته انتقالیږي، او دنده یې دا ده چې حجراتو ته ګلوکوز دننه کړي. لاندې لیکل شوی دی، هغه کسان چې ډیر ګلوکوز یا خواږه مواد خوري، نو د دوی د پانکراس په واسطه په دوامدار ډول انسولین جوړیږي، چې بالاخره د انسولین جوړونکي حجرات سوځي او ستړي کیږي. ګورئ بیا وایم، هغه کسان چې ډیر ګلوکوز یا خواړه مواد خوري، البته دلته خواږه مواد دي، هغه کسان چې ډیر ګلوکوز یا خواږه مواد خوري، نو د دوی د پانکراس په واسطه په دوامدار ډول انسولین جوړیږي. ګورئ انسولین باید زیات جوړ شي، چې بالاخره د انسولین جوړونکي حجرات سوځي او ستړي کیږي. کله چې دا حالت رامنځته شي، نو بیا د انسولین کموالی په وینه کې رامنځته کیږي، خو د ګلوکوز زیاتوالی په وینه کې تشخیصیږي. ګورئ وینه په وینه کې ګلوکوز زیاتیږي، انسولین کمیږي. لاندې لیکل شوی دی، کله چې په وینه کې ګلوکوز زیات شي، دغه حالت ته موږ هایپر ګلایسیمیا وایو. په وینه کې د ګلوکوزو زیاتوالي ته هایپر ګلایسیمیا وایي. نور لیکل شوی، کله چې د ګلوکوزو د زیاتوالي له وجې په بدن کې ستونزه رامنځته شي، نو د حالت ته بیا شکر وایي. نو د شکر ناروغانو ته تر ډیره بیا مصنوعي انسولین وهل کیږي، د پیچکارۍ په واسطه د پوستکي لاندې ورته انسولین ورکول کیږي. دغه انسولین سره څه بیا همکاري کوي چې د رګونو څخه ګلوکوز حجراتو ته جذب کړي. لاندې لیکل شوی یادونه، د شکر ناروغي به د طبي زده کړې په راتلونکو دورو کې په تفصیل سره ولوله انشاءالله، ځکه شکر ناروغي دا د پتالوژۍ بحث دی. خو اوس هم دومره پوه شو چې شکر ناروغي څه ډول رامنځته کیږي. توره یا سپلین پیژنو، لیکل شوی دی سپلین، ګورئ دا یو بل غړی دی او دا وروستی غړی دی د هضمي سیستم. نور ټول غړي مو وپیژندل، یوازې سپلین پاتې شو. سپلین لیکل شوی دی، سپلین د ګډې په چپ طرف کې یا په لیفت هایپوکنډریم کې موقعیت لري. د ګډې په چپ طرف کې یا په لیفت هایپوکنډریم کې موقعیت لري. سپلین د وجود تر ټولو غټ دفاعي غړی دی چې د بدن په دفاع کې برخه اخلي. ګورئ د بدن تر ټولو غټ دفاعي غړی دی، دا اصلا په دفاعي سیستم کې ډیر رول لري. نو کتابونو کې ډیری وخت دا د هضمي سیستم په اناټومۍ کې مطالعه کیږي. ګورئ سپلین مستقیما د هضمي سیستم په پروسه کې ونډه نه اخلي، خو په بیلابیلو نړیوالو کتابونو کې یا په بیلابیلو نړیوالو ریفرنسونو کې که چیرې د سپلین اناټومۍ ګورئ یا د سپلین پاتالوژي ګورئ، دا د هضمي سیستم سره یو ځای مطالعه کوي. نو موږ هم همدا کار وکړ، سپلین مو وپیژند، دا یو غټ لمفاوي غړی دی، دفاعي خاصیت لري. انسان بدن په دفاع کې رول لري، تر څنګ یې هغه آر بي سي چې زړې شي هغه له منځه وړي. موږ وایو چې آر بي سي 160 ورځې عمر لري، 4 میاشتې. نو دغه آر بي سي چې کله زړیږي، نو د سپلین په واسطه له منځه ځي. د بدن ټوله وینه د سپلین څخه تیریږي. کله چې ورڅخه تیریږي، سپلین کې جال دی، په دې جال کې زاړه حجرې بندیږي او بالاخره دغه حجرات له منځه ځي، زاړه حجرې له منځه ځي. ښه، د دې سپلین یا توري په حق له دغه متن بیا وای و در شمه صفحه توري یا سپلین. سپلین د ګړې په چپ طرف کې یا په لیفت هایپوکانډریام کې موقعیت لري. ګوره چپ طرف ته یا په لیفت هایپوکانډریام کې. په رایټ هایپوکانډریام کې یا نه واقع ده خو په لیفت هایپوکانډریام کې سپلین واقع ده. بل لیکل شوی دی سپلین د وجود تر ټولو غټ دفاعي غړی دی چې د بدن په دفاع کې برخه اخلي. غټ دفاعي غړی دی د بدن په دفاع کې برخه اخلي. اے انځور ګورئ د دې مې چپ طرف او شاته واقع دی. ګورئ دغه سور رنګ یې چې ورکړی دی. او که سپلین په مینځ پرې شي په بی انځور کې وګورئ دا ډول شکل لري. دا د سپلین شکل دی. نو هیله ده د سپلین په اناټومۍ باندې پوه شئ. ساده زده کړې موقعیت یې زده کړئ. او دا اصلا د دې هضمي سیستم غړی نه دی خو په نړیوالو کتابونو کې د دې هضمي سیستم په اناټومۍ کې ویل کیږي. ښه راځي قدرمنو زده کوونکو صفحه واړوئ اته درشمه صفحه. پریتوان پیژنو پیریټونیم هم ورته وایي. تاسې ګورئ پریتوان یا پیریټونیم قوس کې ګورئ پیریټونیم لیکل شوی دی. پیریټونیم څه ته وایي ګورئ نوې کلمه ده نوې موضوع ده. لیکل شوی دی پیریټونیم له دوو کلمو څخه اخیستل شوی. لومړی پیری دوهم ټونیم. ښه فکر وکړئ دوه شمارې درکړل شوی دی. لومړی شماره پیری چپ طرف نه وایو پیری مساوي اراوند معنی لري یا چاپیر په پښتو مان درته لیکلی دی. پیری معنی اراوند یا چاپیر معنی لري. پیری اراوند ته وایي یا چاپیر. دوهم ټونیم مساوي کور لیکل شوی دی. ټونیم پوښ ته وایي. ټونیم پوښ یا کور ته وایي. ګورې ښه فکر وکړئ پیریټونیم د چاپیر پوښ معنا لري. دا لغوي معنا شوه چاپیر پوښ. پیری معنا اراوند انګلیسي کې اراوند بیا چاپیر ته وایي. ټونیم کور ته وایي. کور بیا په پښتو کې مونږ پوښ ورته وایي. د چاپیر پوښ دا به کوم پوښ وي؟ دا یو پوښ دی. ګورئ پیریټونیم یا پریتوان اوس فکر وکړئ تشریح ته. پیریټونیم یو پوښ دی دغسې پوښ دی چې هغه د وازد غوندې حجراتو په واسطه جوړ شوی دی. یا که په دې ډول وایم چې د وازد په واسطه جوړ شوی دی بیا به هم دغه جمله غلطه نه وي. د وازد په واسطه جوړ شوی پوښ دی. دا د ګیډې په داخل کې دی. دا پوښ دوه مخونه لري. یو مخ یې د ګیډې په دیوال پورې خاښ وي. دوهم مخ یې اغا د ګډ په جوړښتونو پورې خاخ وي. ښه فکر وکړئ پیریټونیم یا پریتوان دوه مخونه لري. یو مخ د ګډ په دیوال پورې راخاخ وي دننه خوا څخه. ګډه خو یوه خالیګا ده. یو مخ یې یا د پوښ یوه برخه د ګډ په دیوال پورې راخاخ وي او بله برخه یې په بیلابیلو غړو پورې لکه په میدا پورې خاخ وي. بل مخ یې په کولمو پورې ورخاخ وي په پښتورګو پورې په سپلین پورې په دې جوړښتونو پورې ورخاخ وي. د دې دنده دا ده چې د ګډ جوړښتونه په خپل ځای کې ثابت وساتي. د ګډ جوړښتونه ګورئ میدا د پوړو په واسطه نه ده تړل شوي. د همدغه پوښونو په واسطه کلکه ساتل شوې ده. د دې پوښونو دا پوښونه ورګنډل شوي دي. همدا ډول پښتورګي د پړو په واسطه نه دی کلک شوی. همدغه پوښونو په واسطه یا د دې پریټوان په واسطه چې واز دی دی د دې په واسطه کلک شوی دی. همدغسې نور جوړښتونه یعنی کولمې دا ټول جوړښتونه د پیریټونیم یا د پریټوان په واسطه هغه کلک شوی دی. نورې دندې دا دی ګورئ د پریټوان چې دغه د ګډې جوړښتونه کله چې موږ مزل کوو منډې وهو ټوپونه اچوو دا سره سولیږي نه یو لیبل سره ټکر نه خوري. دا د دې څخه ساتي. نو د پیریټونیم په معنا پوه شوی. د چاپیر پوښ معنا لري. لاندې تشریح کوو لیکل شوی دی پیریټونیم دا یوه سیروزي پرده ده. سیروزي دا په دې معنی چې د سیروز په نوم یا د ځنګړي مایع سریښناکه مایع تولیدونکي پرده ده. ځنګړي سریښناکه مایع هم جوړوي د دې لپاره چې د غغړې سره ونه سولېږي. دا یوه سیروزي پرده ده چې د نس جوف او د ګیډې داخلي غړې یې پوښلي دي، او دا پوښ دوه طبقې لري، دوه برخې لري. ګورئ، د نس جوف یې پوښلی، د خالیګا یې پوښلي، او بل د ګیډې داخلي غړې یې پوښلي دي، او دا پوښ دوه طبقې لري. لومړی پارایټل لیئر، دوهم ویسرل لیئر. پارایټل لیئر او ویسرل لیئر، ګورئ، د پارایټل او ویسرل کلمه ډیره عامه کلمه ده. دا بیا مونږ په د پلاورا طبقه چې وایو په هغې کې هم داسې وایو چې پارایټل لیئر، ویسرل لیئر. ویسرل او پارایټل طبقې باید وپیژنئ. پارایټل دیوالي طبقه، دیوالي پوښ، یعنې د پریتوان هغه پوښ چې د ګډې دیوالې پوښلی دی. او ویسرل، ویسرل داخلي غړو لپاره استعمالیږي، داخلي احشاوې، د هغې پوښ داخلي غړې پوښلی دي. لومړی پارایټل لیئر دا تشریح کوو. لیکل شوی دی دا د پوښ هغه لوری دی چې د ګډې په دیوال پورې نښتی دی. ګورئ، پارایټل لیئر دا د پوښ هغه لوری دی یا هغه طرف دی چې د ګډې په دیوال پورې نښتی دی. ولې؟ د دې لپاره چې هغه هلته ځان خښ کړي او د ګډې غړي هغه په خپل ځای کې بیا کلک وساتي. دوهم ویسرل لیئر لیکل شوی دی دا د پوښ هغه طبقه ده چې د ګډې داخلي غړي یې پوښ کړي دي. ویسرل لیئر بیا هغه طبقه ده چې د ګډې داخلي غړي یې پوښ کړي دي، داخلي غړي، انټرنل ارګان یې هغه یې پوښلي دي. نو دوه پوښونه تاسې راسره وپېژندل، پارایټل لیئر، ویسرل لیئر. ای انځور ګورئ، په دې کې تاسو ته پیریټونیم د یوه پوښ په ډول ښکاري. له موږ څخه یې دغه کولمې او نور غړي څه ناڅه پټ کړي دي. د معدې لاندنۍ برخه یې پوښلې ده، غټې کولمې، وړې کولمې، دا ټول یې پوښلې دي. پنکراس یې شاته پوښلی دی. بی انځور هم وګورئ، نو د نس په داخل کې دغه واز د غوندې جوړښتونه دي چې ته مونږ پریتوان یا پیریټونیم وایو. دنده یې لاندې لیکل شوې ده، ګورئ، دنده یې پریتوان د ګډې جوړښتونه په خپلو ځایونو کې ځوړن او ثابت ساتلی دي، او د بهر څخه د وازدو په ډول ښکاري. پریتوان د ګډې جوړښتونه په خپلو ځایونو کې ځوړن ساتلی دي او ثابت ساتلی دي. که چیرې پریتوان نه وای، نو معده به لاندې په ګډه کې لاندې پراته وای، پښتورګي یا نه، دا ټول جوړښتونه به لاندې پراته وای. خو اوس ځوړن دي، کوډي شوي دي، او دا د وازدو په ډول ښکاري. دغه پوښ لاندې یادونه لیکل شوې ده، نور له خیره د هضمي سیستم په اناټومۍ ووتو. لیکل شوی دی یادونه، د هضمي سیستم اناټومي پای ته ورسېده. په راتلونکو دورو کتابونو کې به د نورو سیسټمونو اناټومي تر مطالعې لاندې نیسو انشاءالله. د تنفسي سیستم اناټومي، د عصبي سیستم اناټومي، د اطراحي سیستم. ګورئ، یاد ولرئ، د انسان سیسټمونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیره اناټومي همدغه د هضمي سیستم اناټومي وه چې باید ډیره تشریح شي او ډیره مهمه ده. د نورو سیسټمونو اناټومي بیا ډیره کمه ده. فرضاً د تنفسي سیستم اناټومي کې مونږ پوزه وایو، او د پوزې نه وروسته شاته فارینکس تیار مو ویلی دی، او بل ټراخیا وایو، برنکسونه وایو، او بالاخره سږو ته داخلیږو، سږي وایو. بس همدغه د تنفسي سیستم اناټومي شوه. د اطراحي سیستم په اناټومي کې پښتورګي وایو، خالبین وایو، د پښتورګو نه چې پایپونه راغلي دي، مثانه وایو، یوریترا وایو. ګورئ، هغه بیا ډیره آسانیږي، خو د دې سیستم اناټومي څه ناڅه ډیره وه. یوازې په خوله کې څومره جوړښتونه مونږ وویل، غاښونو اناټومي مو وویله، د وری اناټومي مو وویله، د شونډو اناټومي، تر څنګ یې د غومبوري، د خولې د چات، د ژبې اناټومي، د لاړو غدې اناټومي. تقریبا اووه اته ډوله غړي وو چې یوازې په خوله کې وو، د دې ټول اناټومي مو وویله. ګرانو زده کوونکو، راتلونکي درس کې طبی اصطلاحات پیلیږي، خو ډیر پابند اوسیږئ. طبی اصطلاحات چې په دې کتاب کې ما راوړي دي تر ټولو بهترین دي، او په دې کتاب کې چې کوم طبی اصطلاحات موږ ووایو په دې سره به د طبی اصطلاحاتو ټولګه هم پای ته ورسي. او زه مطمئن یم چې د طبی اصطلاحاتو دغه کتاب کې چې کوم موضوعات تاسو را سره زده کړئ، تاسو به ډیر ښه د طبی اصطلاحاتو په ټولو موضوعاتو کې بلد اوسیږئ. اوس لپاره به درس هم دومره بس وي. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري به واخلو. شپږ ویشتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. هیله ده تاسو به حاضر یئ او د ډی توری به خپلو کارتونو کې وټاکئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسئ.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.